السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شوې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ عمران خان د سایفر په مقدمه کې بری کړی دی په مومندو کې کاروباریانو د امنیت لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی او امریکایي او اسرائیلي چارواکو د غزې د اوربند په اړه خبرې اترې کړې د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړې ده په دې اړه های کورټ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به یې وروسته جاری کوي خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی و چې سا کال د جنوري په دیرشمه یې عمران خان او شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزا اورولې و د یادونې ده چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې داوا کړې و چې په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې چې ورسخه ښکاری چې امریکا یې د لری کولو په ساسش کې لاس لري عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10مه په قومي اسمبلی کې د ادم اعتماد د تحریک للارې لواکا لري کړل شوی و بلخو امریکا او د پاکستان ریاست د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړی دي د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې لدرې ورځو رئیس احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په دریمه مشال لري وویل چې نامعلومه وسلوالو یې یو کارخانه سوځولې او د بتې ورکولو لپاره ورته ټلیفونونه کوي
حکومت زمنګا د عین مطابق د ځمادار دی دا به موږ له تحفظ راکوي موږ تحفظ نشته دی دوه درې ورځې مخکې زمنګ یو کارخانه سوي ده د کارخانې نه روانې سه د درنګ پورې موږ سه د 15000 خلک پر روزګار باندې دي
تر اوسه ځایي انتظامیه په دې اړه سندې دی ویلي خو په تیر کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو معلوماتو کې ویلي و چې هر کاروبار کوونکی ته د بتې لپاره ټلیفون کیږي هغه د پلټنو لپاره د پولیسو سره شریک کړي د خبر پښتونخوا په بنو کې ځای خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکی او د هغه د ساتونکو د وجنې پرځد احتجاج له حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو ورسته ختم کړي دي ځای انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي د خلکو د احتجاج په ډول نند میرامشاه سړک بند کړي وو د بنو پولیسو بیان هنزولا ان رسنوي ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د جون په 2مه وسلوالو د پولیو مخنیوي افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکو لبکه خیل منډي سره وجلی وو د پولیسو په وینا د پیښې پلټنې پیل کړي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندي ویلي د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو بیګا د سکرو د قانونو دوا کارکونکو وجلی او یو یې ژوبل کړي دي د سکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیه مشر انبر خان مشال لريوتول چې نن یې د احتجاج په توګه د غمړي د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته ایخي وو او د امنیت غوښتنه یې کوله هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کانکیندونکو د تختونو او وجنو مخه ونیسي د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې حکومت یې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یو کوټلي ګامونه اخیستي دي د ملکان په هنتون زده کونکو د جرنالیزم د زده کونکو موسی خان د مرګ وروسته د انتظامیه په ضد نن احتجاج کړی دی په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جون په 2مه په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه کړې چې له په هنتون د موسی خان د استل کېدو او د هغه د مړینې په اړه د شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي د عوامي نېشنل ګوند د زده کونکو تنظیم پښتون سټوډنټ فدرېشن د ادارې مخه د مې په 1.5 د ملکان په هنتون انتظامیه موسی خان درباب غاګولو په تور له هاستل ایستلې و چې ورسته نو موړه شپې مهال کوړ ته پلارې د موټر سایکل په حادثه کې مړ شوې ده. خود دې په هنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوند خیل د جون په دویمه په خبره کړې ویډیو کې دا تور رات کړې ویلې دي چې پس د کونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. هغه ویل چې د عدالت د حکم لمخې په هنتون کې په سیاسي فعالیت بندیز ده، نو ځکه یې ټول زده کونکو ته په دې اړه خبرداري لګلې وو. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د امریکای بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزا کې د اوربان په اړه د اسرائیل له اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنو چارو وزارت د جون په دویمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټ سره په ټلیفون د جنگبندۍ په وړاندیز بحث وکړ. د خبر پاڼې تر مخه بلینکن د امریکایي ولسمشر جو بایدن لخوا د را مخته شوی وړاندیز لپاره اسرائیل استایل او ویل دی چې حماس یې باید زر تر زره ومني. حماس د امریکای او یورپی ټولنې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د عمران خان سزا ختمه کړې. له اسلام آباد تازه حال درکو. په مومندو کې کاروباریانو او ځای خلکو د نامنې او قلنګونو ضد پرلت پیل کړي. لسیمې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي نثار مومند پرلتوالو ته وینا کې ویل
زما په خوره باندې روزګار ختميږي، امن ختم شو، خو به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاسته بشو. نن زخ په لپوځره کې په میدان کې نشم سملاسته.
د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې بیګا وسلوالو د کویلې د قانونو دوه مزدوران وجلی او یو ژوبل کړی. یو مزدور د سترګو لیدلې حال وای
موږ ویدولو رنجمن دی ټکان شروع سول ورو ترپ دروب سول تراوت وسوارلو د ځل جماعت هغه لګې دل دی ډرور دی هغه لګې دل د خپل انجن مو سره څنګه باندې د ماشالله نه لږ لګې دل او هغه ډرور لګې دل.
په تیرو سو ورځو کې د کوز ډیر په غرونو کې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د ځنګلاتو د سانګ چارواکي په اړه سوای
کلچی گرمی زیادہ کی نو دے جنگلوں کی چکم مونی بوٹی دی دے کے مختلف قسم ہاڈو کار بند ہوئی چکم لکا اور پاسانا یا ہاڈو کار بند دے دا پخپل اور
په جرمنی کې د یو افغان لخوا په چاړه وهل شوی پولیس والا په روختون کې ساه ورکړه. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم درته ویل، د اسلام آباد های کورټ نن د سایفر یا پټ خط په مقدمه کې اوریدنه کړې ده او په هغه کې خپل مختصر فیصله اورولې چې پکې یې عمران خان او د هغه د وزیر اعظم د وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دغه مقدمه کې بری کړی دي. په دې موضوع د اسلام آباد نزمنګ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه یې طاهر خان سپ تاسو هر کله وایو د دغه فیصلې دا مختصر چې کوم راغلي کده دې تفصیل را سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل اسلام آباد های کورټ لګشي بوړان دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د تحریک انصاف په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په د ریاستی رازونو افشا کولو مقدمه کې دوی دواړه بری کړی دي او عمران خان او شاه محمود قریشی ته په دې قضیه کې په دې کیس کې د لس لس کالو د بند یا د قید سزا روان کال جنوري کې اورول شوې و او بیا عمران خان او د تحریک انصاف وکیلانو د دغه فیصلې خلاف چې د خصوصي عدالت لخوا شوې و د دې خلاف اسلام آباد های کورټ ته اپیل کړو او نن دوه رکنی د ججانو چې کوم بینچو چې مشری اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق کولا او بل پکې میاګول چیف جسټس میاګول هغه دواړو دغه فیصله وکړه او دوی دواړه په دې قضیه کې او په دې مقدمه کې بری کړل او د دې سزا یې ختم کړه.
سمه ده. دوی اوس خوشی کیږي به څنګه د دوی اوس صورتحال له
نه ځکه چې یو خو عمران خان باندې هغه عدت د عدت په کیس کې چې هغه ته کومه سزا شوی و هغه پر ځای باندې پاتې ده. سره دی چې هغه اوریدنه سورز وړاندې وا خو عدالت بدل شو عمران خان ته په هغه کیس کې سزا شته او پاغه کیس کې نور کوم کې سنشتہ خو پاغه کوت صدا ورکړی شی وبل شاه محمود قریشی باندې سورج اڑان دے چکم دا مئی د نہمے د تشدد پیخو پاغه کې نوې مقدمه در شوې ده نو په دواړو باندې نورې مقدمې شته او دا غیل عمل به دوی سره لدی چې په دې کیس کې اور دین مخک توشاخانه کیس کې عمران خان هم دا سزا معطل شوی و نو لیکن نور کې سنو لامل به عمران خان او شاه محمود قریشی په بند کې او پاډیالا جیل کې دا وخت دواړه موجود دي او ملته پاتې وي
سمه ده. په اخر کې طاهر خان صاحب لک د سایفر یا د غپټ خط چې کمی د دې لک وضاحت زمونږ دی اوریدونکو ته وکي
ګوره د ادم اعتماد عمران خان نه چې 2022 کال د اپریل په میاشت کې د خلاف ادم اعتماد خو دا غي وړاندې د یو جلسه کې چې هغه د مارچ په میاشت کې شوی و په 20 د مارچ د 2022 کال کې د یو خط په یو جلسه کې خلکو ته لکه خود له و چې دا یو خط ته او د حکومت خلاف د دعوه کوله چې هغه وخت کې پاکستانی سفیر اسد مجید په امریکا کې د ترالی گلی دی او د عمران خان دا دعوه وا چې په دې خط کې د حکومت ته د امریکایي او امریکایي چارواکو لخوا ګواخ یا دمکی ورکړې شوی و سره له دې چې امریکایانو په وار وار باندې عمران خان دغه ادعا او دغه دعوا مسترد کړي و خو عمران خان به دا خبره کوله تغیر وسو چې کله دا ادم اعتماد شو نو بیا د خلاف مرکزی چې کوم د پاکستان تحقیقاتي اداره د اف ای ای د خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو په بنیاد باندې یو مقدمه درج کړه او بیا یو ځانګړی عدالت د پاکستان چې کوم قانون دی د ریاستي رازونو افشا کولو یو خصوصي عدالت د طبيع پاډیالا جیل کې د لسو کالو سزا اورولې و نو دغه اوس عدالت چې کوم نن بیا باس کړه نو پاره کې لا تر اوسه پورې خو هغه لیکلې فیصله اعلان شوی نه ده. البته چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ زوبانی چې کوم وکیلانو د تحریک انصاف موجود وو ډېر صحافیانو مو دا فیصله اورولې ده او بل د حکومت هم یو خبرګون تر راغلې چې د حکومت یو رد عمل راغلی دی د حکومت چې کوم د قانوني چارو یو ترجمان دی او قانوني وکیل هم دی بیرستر عقیل ملک هغه دا ویلي تر اوسه پورې خدا خبره نه کوي آیا د خلاف به اپیل کوي او که څنګه. البته هغه وایي چې کله مونږ تفصیلي فیصله وګورو خو دا هغه وایي چې دا امنیتي مسله وه او دغه فیصله سره د حکومت قانوني ماهرینو اختلاف کړی دی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سایفر مقدمه په حواله را سره تفصیل شریک
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته په مومندو کې کاروباریانو او ځای خلکو د نامنیو او قلنګونو پر ضد پرلت پیل کړي چې له باجوړ هم ځنې خلک او فعالان پکې شامل دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت د جون په اوله نیټه له هغه وروسته پیل شوه چې د مې په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیزله او وروسته د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری ووجل شو. پولیس وایي چې د تازه پیښو په لټنه او په ځنو موکیه عملیات هم کړی دي. په دې اړه د شانواز ترګزی ریپورت کې تفصیل اورو چې د احتجاجیانو په غږونو پیلېږي.
د محمود کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ست احتجاج کړي. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبره دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوه احتجاجي پرلت نن د جون په دریم هم روان دي. د جون په دویمه هم دغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یو والی د پاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمندګۍ ظفر سلیم مشاد رډو ته وویل په محمود کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د دې خبره د هرې وی کارخانې مالک نوستوال قلنګونه غواړي او بل دا چې یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړه کې ورکیږي.
منګه مطلب چې څونه ورکو نو حکومت زده دا به منګله ته حفظ راکې منګ ته حفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې زما یو کارخانه سوي ده د کارخانې نه روانې ساده درنګ پورې منګ ساده 15000 خلق پر روزگار باندې دی.
دا احتجاج د هغه پیښو وروسته شروع شوه چې د مې په اخیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولې د جون د اولنۍ نیټې په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمي شوی و. کارخانه دارو په غیبه نومې سیمه کې پرلات شروع کړی چې د لوی لوی تامبوګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمود نه علاوه د باجوړه هم ورته ځینې خلک ورځي او د تامبو په سر د لیکل شوي نارې چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې پخواني غړي نثار مومن هم خبرې کړي.
پخوا به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاستې به شو، نن زخپل پوجرا کې د حجره په میدان کې نشم سملاسته دومره بدم نیو بیا قین را او بیا زخپل پر ریاستي ادارو باندې تدوینه دا پښتنه کوم چې ته خو زما په ټیکس تنخواه اخلي ته به مانه پروټیکشن راکې ستا د قلا په خوا کې زما کارخانه سوځي کوشش کیږي ما بے روزگار کړي او دې وسمو درې.
د مومن ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن هم دغه غونډه کې شریک شو. هغه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې سیاسي او سماجی ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نوی راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکن نه دي.
دا سیاسي دی او دا پلان کوي پټه دی او دا ډنګرې پټه دی او دا می صاحب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما دا او کستا ده که امن راغی ته به خوشاله او کران راغی ته به خپه او زه به خپه یم.
خو د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود سند ویلی. البته او پولیسو د بریټ په اړه یو چارواکی چې غختلی نوم باید سرګند نشي وی ویل د پولیسو د سی ټی ډی محکمې پلټنې شروع کړې دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمد پولیسو ته هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په بنو کې د هدفي وجنو ضد پیل شوی احتجاجي پرلت د حکومتي چارواکو سره د مذاکرات وروسته ختم شوی دی. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د پولیسو په وینا په بنو کې د جون په دویمه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر او د هغه ساتونکي له بکخیل منډي سره وجلی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندي ویلي؟ زمنګا خبريال عمر دراز وزیر زمنګا د همکار هارون باچا سره په دې اړه خبري کړې دي.
په بنو کې دغه احتجاج چې سحر نه پیل شوی وو، دا د هغې وروسته چې پرون په بنو کې په هدفي برید کې د بنو مامنخیلو د پولیو پروګرام یونین کونسل کمیونیکیشن افیسر اسحاق خان او د هغه ساتونکي وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. بیا سحر وختي دغه احتجاج پیل شو چې تر ماسپښین وخته پورې دغه دوام ولرلو. په دې کې د بنو د غرنګ خوښه جاني خیل د نور مخکبیلو مشران ټول موجود وو. وزیرستان ته غزدل دغه سړک لارې هم تړلې وو. دوی غوښتنه کوله چې دغلته د امنیت ټینګ کړل شي او د دې ککړو کسان دې چکم دی گرفتار کړل شي. چاغې نه پس بیا پولیسو په وار وار دوی سره مذاکرات وشل خو هغه نتیجه نه به ورکړي. وروسته بیا د پولیسو مشر د غرنګ د ځلې انتظامی چارواکي ډیپټي کمشنر نور او ورسره فوزي چارواکي دا ټول د مذاکراتو کې د دوی سره کېناستل چې بل اخره د پولیسو مشر په وینا دغه مذاکرات کامیاب شول. دغه احتجاج چې کم دی پر لټوالو ختم کړ او دوی وایي چې هغه ته ډاډ مو ورکړ چې کم ککړ کسان دی په دغه برید کې هغه به زر تر زره نیسي وغه د پر کاروایی پیل شوې ده. او په سیمه کې سو پورې د امنیت خبره ده. پولیس وایي چې دغه د پر فوز پولیس په شریکه چې کم دی هڅه کړی او دا هڅه به نور هم توندوي چې دغه په دغه احتجاج چې کم دی ختم شو پر لټوالو دغه سړک هم چې کم دی خلاص کړ.
او دغه مړی چې دی خو دا به کم ځای ته وړي او چرته به خخی جنازه به چرته
د بنو مامنخلو اوسېدونکي دی. په مامنخلو کې په خپل پلرنی ټټوبي کې باغ اوس د نه پس خبرې ته سپارل کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په دوکې کې بیګا وسلوالو په ډازو د کویلې د قانونو دوه مزدوران وجلی او یو ژوبل کړی دی. مزدورانو نن په دوکۍ کې د پیښې خلاف احتجاج وکړ او حکومت یې غوښتنه وکړه چې بریدګر ونیسي او سزا ورکړي. د جون په دویمه نیټه بیا په دوکۍ کې د سیمې سیاسي خلکو د یوې جرګې وروسته پولیسو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې د جمعیت علما اسلام د یو ځایي مشر قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکۍ د بیګانې پیښې پلټنې یې پیل کړي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. ایوب ترین له نور تفصیل سره.
د کوڅه څخه 230 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته په دوکې کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلی اسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکې کې د چارواکو په خبره چې دا پېښه په ټرایبل سیمه کې رامسته شوې ده. د دې پېښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلې حال و ځای خبريالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی.
رسلام علیکم موږ ویډولو پرنجمن دی ټکان شروع سول رول درب درب ستراوت وسوارل چاپریرا ولر په دغله جدل دی فضل جماده اغله جدل دی جوور دی اغله جدل دی ابل انجن من موسف څنګه باندې ما شاء الله نلس دغله جدل او غان درول جدل دوه مړي دی یو زخمی دی.
بل پلو ته د پیش په زد د جون په درې منېټه په دوکې کې سخت احتجاج سوې دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلې کوم چې د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرې دوه ورځې په دوکې کې د مرستيال کمشنر د دفتر و مخته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پښ کې تورن کسان دي سم د لاسونه ولسی. په دې اړه نور حال په دوکې کې د کویلی اسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټکو کې راته راکړي.
انجن ډرایوران د دوه دی یو زخمی دی او بس لاسونه راوړو. احتجاج دغه کو د دغه دفتر مخته بي سي احتجاج ختم شو لاسونه یې وړه ګرمې ده نه. دغه یو د کلاس پلاس هډ دی دا بل سلیمان خیل چې کور کوم ځای کې دی دغه بل یو مات افغانستان کې دی. نو بس اوس وختي طور احتجاج ریکارډ شو عمل تیاری.
بل پلو ته د جبهت الاسلام د یو ځلی مشر مولوي عبدالجبار د وژنې وروسته د مئی په دویمه نیټه په دوکۍ کې یوه قبایلي جرګه سوې ده په کوم کې چې یو ځلی چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دې په درو ورځو کې د مولوي عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونۍ ورځې د قبایلي جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکۍ تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه
چې مور انتظامیه ته دوه ورځې مولا کجیر د مولوي صاحب قاتلان گرفتار نه دي. دوه ورځې بعد دغه متفقه د پاکستان فیصله ده چې مور به د تانې مخته ترنه ورکو. لاغه بعد دریم پوینټ هغه ده چې کوم غله دلته انتظامیه دا چې گرفتار کوي یې چو هغه یې چو هغه خلک زړه په پټ مخ باندې درېږي. یو چا ته دا درک نه لګیږي دا واقعي زه درولای بلې درولای دا واقعي حال ده. نو دا د مور طالبان چې کوم خلک دوی
نه چارواک په خبره چې مولوی عبدالجبار د مئی په یو در سمه نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټر سایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیش په اړه مشکله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مری سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې دوی د پیش په اړه پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبل کړی ده. لیکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره په لوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مئی په 12مه نیټه د شپږو څخه وزیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخلی تباه کړی وي. په یاده پیش کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمیان شوي وو.
دا مشال رادیو
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د ادینځي تحصیل په غرونو کې د اور لګیدو پیښې شوې. د دغه ځلې د ځنګلاتو محکمه وایي چې د اوسکي د غر اور وجل شوی، خو د تلاش د هغې د وجلو حاصله هم روان دي. په دواړو پیښو کې کوم ځاني نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتو چارو ځنې پوهان وایي چې د سیمې په غرونو د اور لګیدو تر ټولو لوی وجه هلته راغلې د سختې ګرمۍ سپې دي. دوی په یاني وخت کې په حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وجنې لپاره نوی او زیاتی موثره لارې چارې وکاروي. تفصیل د هارون باچا رپورټ کې اورو.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارست آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي دا دینځه تحصیل د اوسکه کلی د غر اور د می اتشتمې په مازیګر لګیدل. نوموړي د جون پر دویمه مشال لوی ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوز او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړ توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکه سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدل دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکی کلی په غره کې د اور لګیدو په خراته د می د اتويشتمې پر مازیګر رپورت شو. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه دوه کارمندان غره ته ورسیدل. د کلی خلک هم ورسره ملګری شول او د اور وجلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړ توګه ختم شو. خو د می 9:00 پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګیدل دی. زه خپل د پیښې ځای ته ورسیدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل، خو ګرم او تیز باد وو او اور نور خپور شو. ضلع انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هلیکاپټر وغوښت. هلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری و او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدل دی. زموږ وارلمه خاستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د وسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوز دیر ڈی ایف او آصف علی شاہ زیاته کړه د اوسکای او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګیدلی ول. نوموړي زیاته کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د غو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګول دی، چې له وجې د په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلی مکرب خان د جون پر دویمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډیره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومتر په حساب باندې، بلکې دا زمونږ په دې کې د ټولو نه لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېر غټه ونه ولاړه ده. دا د ما په خیال د سونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا دا غږ دی پورې خور شوی دی. اچھا، خو یو دوه درې هلیکاپټر هم راغلی وي. خو هغه په دې وطن بسړی څه ویل هلیکاپټر پورې بوخه غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته تلو را ډکوله به نو ګنټه یې ونیوه او په هغې لګېده، نو هغه به واپس راغی. په هغې به بابا چې هغې نه کو کار بل بیا وله لیوی هم راله او پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې یو حده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دا چې پریشان دي، هغه مالي نقصان یې هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړې وي چې هغه کدي پکې ټول ووایه چې پټو لګه یو طرف بل طرف نه ښکارېد.
د مکرب خان په خبره د اوسکه د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
ګاډي رواني او سړی سیګریټ بالو غورځي یا سین نه غنوم، ځکه چې ډېر ورځې کې دا واخو چې وی وی او چې ګوټې مته بسره ملو شي نو هغه ودی لګي. زما کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې د کې چې کوم مونی بوټي دی د کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور پاسا نه اخلي هغه هارډو کاربن. ما سینسي جبا کې مونږ وتا ارومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ، فلش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي. دا دی اونو ګوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اغشتون کې تیل وي نو دی په خپل هم دې سره اور دی اخیږي. زه به بیا دې خوريږي په ټول ځنګل کې.
د کوز دیر د ډی اف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده، ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساینسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتساپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانېدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداری ورکړی دی چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د ولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړي. په دې اړه های کورټ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به وروسته جاری کوي، خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي. د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړي عدالت سکهال د جنوري په 13مه عمران خان او شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو بند سزا اورولې وه. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې لدرې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د کانو تراشلو د کارخانو مالکان دي. دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو یې یوه کارخانه سوځولې او د بتۍ لپاره ورته ټلیفونونه کوي. تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره له مذاکرات وروسته ختم کړي. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشا سړک بند کړي وو. د بنو پولیسو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي وو چې د جون په 2مه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکو له بکخیل منډي سره وګو وجل. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بلوچستان په دوکۍ کې وسلوالو بیګا د سکرو د قانونو دوه کارکونکي وجلي او یو ژوبل کړی دی. د سکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبار خان مشال لیډیو ته وویل چې نن یې د احتجاج په توګه دغه مړي د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته ایښي وو او د امنیت پوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کان کیندونکو د تختونو او وجنو مخه ونیسي. د بلوچستان حکومت بیا ویلي چې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د جرمنی د پولیسو یو افسر چې ویل کیږي د یو افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ژوبل شوی و پرون په روختون کې ساور کړي. بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې د دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ژوبل کړل. د سیاسي چارو شنونکي وایي که د کډوالو لخوا داسې تاو تریخ جنې پیښې زیاتې شي نو ممکن نه ده چې په ټوله کې د پناهغوښتونکو په وړاندې د جرمني په عمومي تګلارو او پالیسیو اغیز وکړي. صفی الله ستانکزی مو په نور تفصیل خبروي.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 29 کلن روین ایل لټ پکېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندۍ ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان یې کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزین برګر هم شامل دی. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د ګزارونو د تاوتریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس په لاس کېږي چې د کډوالو ضد ګڼ غبرګونونه یې پاره ولیدي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بستر دی. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه دی او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجرو دپاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې له نن څخه په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي تر 15 کالو کم عمره 14.5 میلیونه ماشومانو ته به ویکسین ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې لمخه په سند صوبه کې یو ماشوم ګزرن وواهه چې ورسره په دې هیواد کې سږکال د پولیو وهلو ټولو ماشومانو شمیر 3 ته ورسید. په دې اړه له کراچۍ نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په شپږ پېتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، د اسماعیل خان کې به 2,00,000 او 300 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2,02,000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو لپاره 18,319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټا، مستونګ، پشین، قلا عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې وو ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. دا په داسې حال کې د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پورې په سن کې د پولیو کیس مخ ته نه راغلی او سخ کال دا لومبۍ پیښه ده چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بده مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواست کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړي چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې دونیم کالو ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څیړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپیګنډه شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
نو خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي هغه د دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي نه يرولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم لینو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم لینو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی چې کم اوسنی ریفیوزل راتله ابدا سره راتله پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکول چې اځه کې سره وندل د کې سره واندی.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومان ته د غزن زد واکسین خامخه ورکړي.
موږ له پدې خبرو باندې بيخي وګونه نه دي ګرول پکا. موږ له پکار دي چې خپل خلک پدې خبره پوي کو چې نه پولیو ماشوم نه سر په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي، وجه دا وي چې دا په هیلت سیستم باندې هم بوج شي. دا ماشوم د ټولو مردا لپاره مات ګډیا شلوي، ټولو مردا لپاره غو ډیپندنت وي.
په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې پروان کال کې په پاکستان کې څلور پیښې مخې ته راغلي دي. سخ کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 500 کلونو کم عمر هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایی قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې غزن یو لاعلاج ناروغي ده چې تر 500 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه له سبا څخه درې ورځنۍ مشاورتي جرګه پیلېږي چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د جرګې یو منتظم جاوید مسید وایي تر دې مخکې یې 13 میاشت په پیښور کې هم جرګه کړې وه. دی وایي د اسلام آباد د ناستې مقصد دا دی چې د وفاقي حکومت له خپلو مشکلاتو خبر کړي او ورڅخه په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال شوی تاوان وغواړي. دا جرګه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی وفاقي حکومت روانه میاشت اقامی اسمبلی ته د 2023 15 مالی کال بودیجه یا بجټ وړاندې کړي. ل جاوید مسید سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړي او په سر کې ته د جرګې هدف پوښتلی.
زمونږ د دې جرګې مقصد دا دی چې دا قبایلی مشاورتي جرګه ده چې د قبایلو کوم ستونزې دي، د قبایلو کوم مشکلات دي، په هغه باندې یو بل سره ډیبیټ او ډیسکشن کول دي.
نو تاسو دغه مسلو لپاره اسلام آباد ول انتخاب کړو؟
اسلام آباد هم په دې انتخاب کې چې زمونږ د دې د دهشتګردۍ د جنگ تقریبا دا 20-22 سال وشو او تر اوسه راځه یو خو جنگ هغه خو د دهشتګردۍ خلاف جنگ وو. مونږ هغه کې خبره هم نشو کولای خو اوس د جنگ چې کوم بقیا جاتی دا اوس چې مونږ راغلی مونږ د جنگ د بقیا جاتو خبره کوو چې یار چلو هغه جنگ خو چې څو واخو تیر شو خو د بقیا جاتو خیال خو به ساتو.
نو بقایا جات خو اکثر حکومت وی چې موږ ډیر ورکړی دي قبایلو زنواله اوسم پاتې نه دي ورکړی شوی.
دا خو د حکومت خپل خبرې دي. نو خو مونږ د کلی خلک یو، مونږ د موقع خلک یو، مونږ د ګراوند خلک یو، مونږ په خپل د دې خبرې مدیان یو چې هلته پرته یو. نو که مونږ ته چا بچرا کړی وي نو تا مخکې ناست یم دلته د ما سره کینی په دې سټوډیو کې ودی وایي ما مخکې چې مونږ ماته سره کړی دي.
بل دا راته وایي چې د جرګې غړي چې کوم اسلام آباد کې موجود دي تاسو په هغه کې یې، نو په دې کې د وزیرو او د محسودو خلک دي. نو آیا چې کله جرګه شروع کیږي د جون په څلورمه په هغه کې به د نور قبایلي علاقو خلک هم وي؟
په دې نه اول هم مونږ د 5 میاشتې په 4 او 5 شپږم تاریخ په پېښور کې جرګه کړې وه. هغه کې مونږ ټول قبایل راغوښتي وو، هغه کې ټولو نو هلته کې هم دا میسج ورکړی دی چې هلته بد جرګه کیږي. نو په دې کې به ټول راځي، ټول قبایل به یې پکې.
ها، او تاسو اسلام آباد ته راغلي، تاسو ځنې غونډې هم کړي دي، چا چا سره لیدلی دي او هغې ته هم څه ویلي دي، د هغې درته بیا جواب سو؟
زمونږ چې راغلیو زمونږ جرګه ده، د جرګې مطلب دا چې لکه یو سړی ته ته خواست کوي چې راشه کینه زما د مسلې په خواږه ووا ته ووروه او مونږ ته د مسلې حل کړه. نو دې دپاره مونږ د خلکو سره په دې ملاوېږو چې لکه مونږ ټول خلک په دې خبره وو هغه کې چې کوم د تحفظ آئین پاکستان کوم هغه جوړ شوی دی محمود خان صاحب او د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، آفتاب شیرپاو صاحب او ورسره چې کومه ده کنه مونږ د افراسیاب ګوهر بشرا ګوهر او د دې محسن داوړ صاحب هغه سره هم دا مونږ جرګې وکړلې. نو صرف د دې دپاره چې تاسو راشي تاسو ته زمونږ خبره واورئ که چېرته کې دي شي مونږ غلط یو یا مونږ داسې خبره مونږ نه غواړو چې د حکومت لپاره مشکلات.
نو دا تاسو نمونه واخلئ، دا خو ټول یو لحاظ سره هغه اپوزیشن دی، حکومت مخالف. تاسو چا وزیر سره یا حکومتي کسانو سره اسلام آباد کې لیدلی دي؟
یاره تر اوسه به دا زه دروغ وایم، په دې چې مونږ د حکومت مخکې هم راغلي وو دلته 2-3 میاشتې مونږ جرګه وکړه، نه خو حکومت مونږ ته ساتو کو چې تاسو راشئ کینې تاسو څه وایئ.
حکومت خو مسلې حل حکومت سره دي.
نو خو دا خو خبره ده چې دا مونږ راغلي یو چې حکومت خو چې حکومت باندې کین یا بیا ړوند شي یا بیا نه اوري نه وین یا خو چې اورېدلی په کار بیا خو مونږ دلته راتلو ضرورت نه و. نن چې دا راغلي یو خو زمونږ خبره حکومت اوري نه.
ښه لکه حکومت نه ستاسو ګیره دویم ده چې اپریشنونه وشول 2003 نه سه وګڼئ چې په جنوبي وزیرستان کې او دغې نه خو نور نو اوس لکه هم کرنا کله داسې حالت راځي چې هغه مطلب مړیم کېږي تشدد پیښیم کېږي نو اوس مونږ وګورو د دون اپریشنونه به بس اوس د قبایلی سیمې به خصوصي وزیرستان سره څنګه ګوري
یاره د امن په والا خو بالکل زه داسې نه شم مالی چې هلته امن دی ولې په دې چې مخکې خو به په قبایلو کې وه دا خبره او سیټل ایریا ته هم راغله ډی خان ټانګ دې علاقو کې هم دا نامعلوم تاسو ته پته ده ډے ټو ډے هغه تاسو نیوز کې به ګوري نو امن خو بالکل نشته امن خو په خپل ځای دی دا امن مسله خو جانته ده خو زموږ د ژوند مسله ګران
زه حال به طرف ته اوس لاړ شو د دې مسلو چې تاسو یاد کړئ چې مشکلات شته حال یې څه دی
حال خو یو امن دی آ جانتا وضاحت لري یو د خلکو ستونزې دي مونږ دا وایو چې کم از کم هلته کې جنگ دی یا مشکلات دي یا ایکس وای زیډ څه هم دي کم از کم د خلکو مشکلات حل کول پکار دي خلکو ته چې سہولت ورکي د خلکو ستونزې مشکلات حل کی نو دا شمیر کې 50% سولوشن خو د مسلې دا دی چې د خلکو بلایچ کی او 50% چې کوم دی د امن سره د لا اینڈ آرڈر سره چې کوم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی هغه په ذمہ دي نو مونږ دا وایو چې کم از کم کا په دې کې د خلکو مشکلات خلکو په دې جنگ کې مطلب د چوک خراب شوی دی مړه شوی دی یا د چا نقصانات شوی دی دوی ته د خپل شایان ورکی نو د دې مطلب دا چې 50% دا هم د امنی والا را ده
د مسلو په دې حل کې د قبایلی مشرانو څخه څوک پوښتنه کوي دا غي رول غواړي هغه پکې یعنی شاملې کنا دا بس نور لکه ادارې کوي
یاره مونږ په دې خبره خو مونږ اولم د خبره کوله چې مونږ د جنگ بقیا جاتو خبره کوو د جنگ د بقیا جاتو خو چې څومره دغه خبره ده ټایم ټو ټایم دوی فارمل جرګې کوي خو داسې فروټفل ریزلټ تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ وایو چې یاره دا جرګه وشول یا مونږ چا په دې کې کنسلټ کړو یعنی تر اوسه زمونږ په دې خبره کنسپټ کلیئر نه دی چې دا چر روان دي
د قبایلی سیمو د جرګې چې په اسلام آباد کې کیدونکې ده د هغې یو منتظم د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې جاوید مسید وو ورځو یو بل رپورټ ته د خیبر ضلع د قانونو او معدنیاتو اتحادیه له حکومت غواړي چې د قانونو کیندلو لپاره دی د بارودو د کارولو اجازه ورکړي دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دې پرته د تیرا په سلګونو قانونو کې کار نشي پیلولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خیبر له سوداګرو سره پیلې دنه کې هغه ته د دې مسلې د حل ډاډ ورکړی د خود خیبر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیړیو ته ویلي چې په اوس د امنیتي اندېښنو له وجې د بارودو په استعمال تحفظات لري تفصیل له سیمې زمون خبريال فرهاد شینواره راکوي
د خیبر ضلع د قانون او معدنیاتو اتحادیې صدر اصغر خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تیرا دره کې د کویلې یا سکرو راوستو لپاره حکومت ته ټول مهم قانوني اسناد جمع کړي خو اوس د قانونو کنستلو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي
زمونږ د طرف نه چکم د ایکسپلوزیو ویریفیکیشن دی اولموست 100% چکم دی هغه کلیئر دی ما غوته ورکړی دی خو دا غوی د اجرا پاغه کې چکم دی وسه پر دی تاخیری هر به استعمالایو کې زمونږ سره اوس پر ان بورډ چکم دی تقریبا 100 لیز هولډران دا سری چې دا غه په لیز کې تقریبا نه یو نه 1700 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي واخ کو دا نن سعودي صاحب 200 کې دی شي نو ډیر زیات پټنشل دی خو بس د حکومت چې په دې باندې توجه کی مونږ ته زمونږ چې کم جایز او قانوني حق ته د مونږ ترا کی نو ان شاء الله تعالی د زمونږ ضلع به چې کم دی یو خود مختار ضلع جوړ شي
خیبر ضلع نه د کمی سملې غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی د جون په دویمه نیټه سره د دغه اتحادیه د زن غړو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور سره په تیرا کی مادنیاتو راوستول لپاره د کمرشل بارودو د استعمال په موضوع ولیدل او دوی ته باور ورکړ چې دا ستون زبې هوا رکړي
وزیر اعلی سره د دې ملاقات وکړو
هغه هر ممکن تعاون اعلان وسره وکړو په هر ځای کې د سپورټ کې دوه دیله دا مسله حل کې دو چکم دې کنه یقین دهانی ورکړه نو ان شاء الله زموږ چکم دې کوشش دا دی چې دا د دې دا مایننګ پروګرام چې دې دا ودو کې ابتدا چې داخل دي د دې سر ډیر خل پر روزګار کیږي او په دې کې چکم رکاوټونه ان شاء الله دا بل ریکو هغه سره وادي وکړي
په خیبر ضلع کې د کویلې اسکرو سوداګر وای چې هلته په تیرا کې شاوخوا یو سل اویا لیزونه شوي خو په یو لیز هم چاته د کار شروع کولو اجازه لا نه ورکړل شوي دوی وای د هر ضلع ډیپټی کمشنر سره قانوني اختیار شته چې هر لیز لرونکي تن ته د بارودو د استعمال لایسنس جاری کړي د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د مدنیاتو د شوبې یو ذمہوار افسر د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته په تیرا دره کې ځنې امنیتي ادارې په دې کار تحفظات لري او د امنیت په خاطر چاته د قانونو کنستلو لپاره په دستي توګه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي د خیبر په تیرا او باړه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او پوز ادا کړی وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پینزو بجو
د سواد کابل تحصیل په بره باندې کې پروند ځای ادبي ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چلول نو ورته جاړه نومې کتاب دی د مخکتنې دستورای شوی په دې کې د سیمې او بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو ادیبانو او شاعرانو ګډون کړی وو ویناوالو ویل چې د فضل غنی د خطونو کې په ادب او سیاست ډېره نوې خبرې شوې دي چې دا د دوی په وینا یو ډول پنګ ده دستوری اتا د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا ریپورت یې پر لګلې
دستوری تا په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بوستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطه د سترګو پرب کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه ده
دا خطونه د ادب حصہ ده د څنګه چې مونږ ته د نورو ادبي اصناف په ذریعہ خپل پخوانی تاریخي سیزونه دود دستور او نور غنی خبری معلومی کی همدا شان د دې خطونو په وساتت مونږ ته زړه ډیر معلومات پلاس راځي او بیا د استاد فضل غنی ارواحات خطونه خود دغه خطونو د روایت پسواد کی ژوندې وساتلو دلته موجود څومره غن شمیر خلکو ته د ملګرو د خپل خپلوانو د ادارو لخوا او د کاروباری خطونه راغلي وي خو ډیرو کوم خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړی دي نو هغه ترې وخت په وخت دلوستلو مزه هم اخلي او د بخت اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصہ وګرځول
دستوري مشر میلمه لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخ دی او هغه د کتاب لوستل او لیکي پرې هم کړي دی وای د کتاب د پښتو ادب او د سواد لوست لپاره ګټور دی
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي ادبي هم وي د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري دغه په خطونو کې علم وي دغه په خطونو کې تاریخ وي دغه په خطونو کې معاشره وي سیاست وي سماج وي او هغه په دې ټولو خطونو کې شته زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضی د دې خطونو په ذریعہ مخه ترش
د دستوري بشر کوربه ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغه وجه خای
نه سره یوازې دا سده چې هغه د لوستلو سیزه د ردې خاطر د دې لوستونکو هم کم دي او بیا د بل مرغ زمونږ د پښتو د نثر چې کوم لوستونکو زکه کم دي
چې زمونږ د نصاب جبه ده دا ما ته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلی شوې نه ده نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نه شي.
د کتاب لیکوال بختی اکبر غنیزی وایي چې دا د پزرغنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او دلته صرف هغه خطونه راټول کړي کوم چې د عامو خلکو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوښوونکي دي.
بیا چې خطونو ته لاړم ما ترتیب کړو تدوین مې کړو بیا په خطونو باندې ما ویچر یو داسې سیز وکړم چې هغه د ډېرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهې هم څه شي نو ما پای کې خپل څېړنې شپږ اتلس مقالې شاملې کړې او د خطونو پس منظرې د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه نو دا یو کوشش مې کړی دی.
خرچل ولی نور ته جاړلا جواب کتاب دی د غنزی سیب انتخاب دی انتخاب کتاب دی ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنزی سیب خطوط
دستوري په محل با شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ګران محترم فضل غنی صاحب خطوط.
او اوس هم یو بل دغه ډول ریپورت لرو. د دې غړی اخیره ریپورت ده د پښتو وتلی سیړونکو حبیب الله رفی په ادبي ژوند یو نوی کتاب لیکلی ده. د کتاب لیکوال محمد النبی ده چې پکې یې د حبیب الله رفی 15 کلن ادبي سفر ته کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو لیکوالانو او کرکټونکو سره خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 کلن ادبي مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفی ټول چاپ او ناچاپ آثار سیړل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې معلوماتي دقیق او اوږده څېړنه کړي او به مې پکې د استاد هغه اثر معرفي کړي چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به پتیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب رفی صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت د رفی صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفی صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفی صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانیږي کوم محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب پر رفی صاحب ولیکي.
لیکوال او کرکټونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نو موړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کسو هم د دې نوړان دی د استاد د فن او فکر پاړه ځینې کارونه شوي دي خو هغه کارونه د استاد جون او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابع او تزان رسول دي کوم چې پسنا سه حوالہ د موضوع سره متعلق. بل اهم خبره چې په دې اړه زکول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داس اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زهیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
دروند کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو ځل مې ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر دروند کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستاني او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه یې د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېرې زموږ ژوندیو خپرونو ته زنګ ووهه.
00 340 340 1019.